مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
زمان برای ساعت درسی امروز همین قدر بود. تا روز آینده و ساعت درسی دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
وقت د سحر لس بجې شوې ده. زه د رادیو یو بل خبرونه ته خرغلاست. لومړی لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمي قومي د طالبانو حکومت ته تر یوې میاشتې مهلت ورکړی چې د دوی حقه به ورکړي. اسنا خبری اژانس د کاظمي قومي له قوله لیکلي که طالبان ایران ته اوبه ورنه کړي نوره خبره خلاصه ده، ځکه د ده له قوله دا مسله د دوی د ملت له حقونو ده او دوی پوهیږي چې په دې برخه کې څه ډول چلند وکړي. هغه زیاته کړي طالبان باید 1325 کال د هوکړې پر بنسټ ایران ته اوبه پرېږدي، خو که چیرې په کجکي بند کې اوبه وي او دوی ایران ته نه پرېږدي، باید د خپل دې کار ځواب ورکړي. په افغانستان کې د ایران سفیر د خبرداري په ډول ویلي، طالبان په دې پوهیږي چې که چیرې غواړي په افغانستان کې ثبات، استقلال او ارضي تمامیت وي، نو باید خپلو ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري. خو هغه په دې اړه چې لوی میاشتې وروسته به څه وشي وویل، هماغه مهال به ولیدل شي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی او سفیر داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د طالبانو حکومت وړ مورس په یوې اعلامیه کې ویلي و چې ایراني چارواکي د خپلې غوښتنې په مناسبه توګه مطرح کړي او له داسې څرګندونو د ډډه وکړي چې د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان رسوي. روسیا وایي د کازان په ونډه کې د طالبانو پلاوي ته د ګډون بلنه ورکړه، خو دا په دې معنا نه ده چې دوی د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي چې د طالبانو هغو کسانو د کازان په ونډه کې برخه واخیسته چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لوري بندیز نه دی پرې لګېدلی. په دې ونډه کې د طالبانو د پلاوي مشري د دوی د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي کوله. د تاتارستان په پلازمینه کازان کې دا دوه ورځنۍ اقتصادي ونډه پرون پای ته ورسېده چې پکې تر 15 د ټولو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. په ترکیه کې میشت افغان کډوالو ته د دې هیواد د انتخاباتو یو مخکښ کاندید قلچدار اوغلو خبرداری ورکړی. قلچدار اوغلو پرون ویل که انتخابات یې وګټل 10 میلیونه کډوال به له ترکیې وباسي. د ترکیې د رسمي شمیرو له مخې په دې هیواد کې 4 میلیونه کډوال ژوند کوي چې له سوریایانو وروسته پکې د افغانانو او د پاکستانیانو شمیر زیات دی. په ترکیه کې د افغانانو په شمول د نورو هیوادونو یو شمیر کسان په غیر قانوني توګه هم ژوند کوي. د ترکیې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په لومړي پړاو کې اوسني جمهور رئیس رجب طیب اردوغان 9.25% رای خپل کړو، قلچدار اوغلو 4.8% رای ترلاسه کړي. په ترکیه کې به دویم پړاو انتخابات د دې دوه مخکښو کاندیدانو ترمنځ د مې په 28مه وشي. د افغانستان د خبریالانو خپلواک ټولنه خبر ورکوي چې افغان امریکایي خبریال علي لطیفي د طالبانو له بنده خوش شوی دی. رسنیو د دې ټولنې د مشر حجت الله مجددي په وینا تېره شپه دا خبر ورکړ چې ښاغلی لطیفي آزاد شوی دی. علي لطیفي چې په افغانستان کې له نشل ورځپاڼې سره کار کوه او له څو نړیوالو رسنیو سره هم په کار بوخت و، د پنجشنبې په ماښام په کابل کې د پخواني جمهور رئیس محمد اشرف غني د ورور حشمت غني په کور کې له میلمستیا د ستنېدو پر مهال طالبانو نیولی و. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن خای ډیر ژر دا پروګرام پیل کړی چې اوکراینی پیلوټان د F-14 جنگي الوتکو روزنه ترلاسه کړي. دوی سرچینې چې له دې موضوع خبرې دی وایي چې دا روزنیز پروګرام به په اروپا کې په څو اونیو کې پیل شي. تر راپورونو له مخې جمهور رئیس بایدن د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې وویل چې د غواړي اوکراینی پیلوټان د داسې الوتکو روزنه ترلاسه کړي چې په نویو مجهزو وسایلو سنبال وي. د امریکا متحده ایالاتونو او د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د اوکراین له متحدانو څخه چې پر دې هیواد د روسیې د غیر موجب برید له امله له کیف سره پوځي مرستې کوي. او په منځني ختیځ کې د امریکا، برېټانیا او فرانسې د سمندري ځواکونو قمندانان پرون په یوې امریکایي جنگي بیړۍ کې د هرمز د تنګي پورې وتل. دا د دې هیوادو د ګډ دریځ نښه وه چې غواړي په خلیج کې د هرمز تنګي د اوبو مهم نالار چې هلته ایران د تیلو دوه ټانکره ګرځولي دي پرانیستې وي. په فارس خلیج کې وروسته تر دې کړکۍ زیات شوی دی چې د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ له لاسلیک شوي اتومي تړون څخه 15 کاله مخکې امریکا ووته.
اساسی او بشری حقوق.
درنو دوستانو ستړي مشي، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې پر مور پلار باندې د اولاد د حقوقو په اړه خبرې کول، موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څېړونکی تاج الدین منصور. میلمه ته خره غلاست وای ستړي مشي په خیر راغلی. په پایل کې به درته وای چې اولاد په خپل مور پلار باندې کوم حقونه لري.
سلام تاسو ته تاسو درنه اوریدونکو ته، دغه اولاد خو ډیر حقونه لري هغه باندې، مور او پلار باندې او همدغه سه له خنو منتخب دی، دغه پرورش او تعلیم او تربیه او خیر روزنه او د ژوند اسانتیاوي ورته برابرول او د دې شیخ شخصیت جوړول لپاره عبادت علي زلي وسی او د دې تزامت وي سپ سپ راتونکو کې او خپل مور او پلار ته او کورنۍ ته ټولنې ته همدغه سه مملکت ته پکار راشي. یعنی په دې مناسبت مور او پلار د دې وظیفه لري چې خپل اولادونه په ښه شکل سره تربیه وکړي او لوی کړي او دغه شی ورنه جوړ کړي. او ډیره مهمه اولویت ماته لري دا دی چې دوی بین المللي معیار باندې باید دوی لوی شي. که دوی مثلا څه چې خوښي دي دوی مثلا هر رشته سره دوی خوښي هغه باندې ور باندې په جدي شکل سره زده کړي او دا تعلیم ډیر مهم دی. هغه څه تعلیم څه معیاری بین المللی او هوساین لابل وګرځي او دوی وکولی سي په خپل مسلک کې نورو ته هغه ورسوي فائده او کومک وکولی سي.
بله، په افغانستان کې څومره دی اولاد حق ادا سوی؟
دا خوري خو پختره ده او متاسفانه اکثره موارد محروم دي. دغه د افغانستان خلکو اولادونه او دوی اساسي حقونه ورته نه ورکول کیږي. او دغه یو په تعلیم دی، تعلیم خپل تاسو پیږي په دغه محرومه ټولنه کې په افغانستان کې کتاسو برسي وکي خپل پیږي تقریبا او یا سره نه پورته اولادونه ماشومان خصوصا انجونې د تعلیم نه محروم دي. نو دغه محرومیت ډیر بد تاثیر لري او خلک هم ډیر پدې کې مایوس دي او دا ډیر زورونه کوي خلک ته ذهني او فکری آزار لري. دغه سیالت او متاسفانه دغه نه رعایت کیږي په افغانستان.
په افغانستان کې اکثره کورنۍ بې وزلي دي. کله چې دوی د خپل اولاد اقونه نه دا کینو دوی دلیل راوړي چې نسته پیسې څوک. آیا دا یو منطقي دلیل کېدلی شي؟
دا تر یو حد په دې خبره موافق یم. یعنی یو اندازه تاثیر لري. یعنی یو مور پلار په ژوند کې د دوی اقتصادي وضعیت خراب وي او ژوند یې خني، دا خو واضح ده چې دوی شپه ورځ د دوی فکر هم دی چې څنګه دوی هغه کې خپل د نس غم وخوري. یعنی د دوی د شپه ورځ په دې سوچ کې چې څنګه یو دوه روپۍ پیدا کړي او یعنی یو وخت لري دوه وخت نور نشي خورای دوی دوی دا روحي مشکلات تاثیر کې دوی په اولادو باندې. اولادونو دونه خو بل تاسو پیږي چې کله یو کس وغواړي چې تاسو درس تعلیم وکړي کم تر کمه یو څه انرژي او خوراک او یو څه ویتامین او دغه موارد ته خو ضرورت لري. یعنی هوساینه ته ضرورت دی. هوساینه په خپل پیږي چې په اقتصاد کېږي، پیسو کېږي، په امکانات کېږي. نو دولتي مکتبو ته مزید دوی سهاري کم تر کمه یو څه بات وخري چې دوی تر غرمې پورې هلته انتظار باسي. نو غرمه کله چې کور ته راځي بیا مې ستړي فکری او فزیکی دواړه دوی استالتیاس پوری کېستا او دوی مکلفیت پوری لري. مور خپل اصل بشراګان ته چې پیدا کې دا ډیر بد دی متاسفانه. پیغمبر سره فرمایي چې فقر ډیر بد شی دی. فقر د فقر نه د کفر بوی راځي. نو دا غلی واقعي مسلمان هیڅ کله نه غواړي چې دوی ټولنه ژوند باید فقر تیر سي. دا ډیر بد نظریه ده. فقر یعنی باید موږ ومنو.
bale یو موضوع خو فقر سوال، مګر ځینې کورنۍ د سلیدل کې سره دوی پیسې لري مګر د اولاد پر روزنه او تربیه کې پاملرنه نه کوي. یعنی په عامه خبره ماشومان پیدا کوي او بس نور مسولیت نه اخلي چې مثلا پوښاک د څه ډول ورسیږي، خوراک د څه ډول ورسیږي، تربیه ته زده کړې ته. زه مطمئنه یم تاسو به هم داسې مثالونه لرئ. د دغو کورنیو په هکله څه وایې؟
تاسو خپل ښه پوهیږئ چې هر مشکل، هر منفي پدیده په افغانستان کې خپل پیګه سي علت لري او عمل لري. یعنی کله سي امور او پلار په افغانستان کې سي بي سواد یا غو سواد پوت په ارزښت او خګینه او په خواله نه پیګي دوه بشراګان. یعنی کدوی خپل تعلیم یافته یي په اساس یعنی دوی تعلیم کړی دوی ته امکانات برابر سوي وي تعلیم او تحصیل دی ولري خامخا خپل اولادو په سي تاکید کوي، تلاش کوي او زحمت ور باندې باسي سي دوی هم باید یو شي جوړ سي. هغه کورنۍ سي توجه نه کوي. دوی خپل نیمګال کې ده. خپل تاسو پیګه سي په افغانستان کې تر دغه سلوی خال او دغه وطن مختنیزی او پرمختګ نه لرو او پیشرفت نه لرو، ترقی نشته. پکې دا د دې علت چې خلکو د تعلیم ته د دانش او ټکنالوژي او ترقی او د ټکنالوژي فکر د ډیر دوی هغه کړای دا بي توجهي کړای دا. یعنی دغه خپل ډیر مهم چې د مکلفیت د مور او پلار په دې کې مشخص دی او دوی مکلفیت بدې لري خپل اولادونه باید معیاري شکل سره دوی باید وروزي هر رقم کې باید دوی وروزي. په دې کې یو مشکل نور هم شته. یو د مور او پلار هم نشي کولای دا کار وکړي. په دې کې باید حکومت سره کومک وکړي، خلک جامعه ټولنه دا ټول یو بل سره ارتباط لري. یعنی اړین دی چې دوی یو بل سره لاس ورکی او دغه خپل د ښه اهداف لپاره مرسته وکړي. یعنی کومور په لار دی تشویقي سره خپل اولادو ته ولېږي مکتب ته مکلفیت لري، هغه مکتب کې یعنی خو استادانی کیفیت د تحصیل پورته ای تعلیم خو تعلیمی او د دوی مدیریت خو مدیریت دی دوی یعنی هر ورځ دوی باندې بعد د څه تلاش وسی سره دوی یعنی کوای څه هغه وکړي خپل اولادو الته ولېږي او روزانه د دې هغه ولري توانایي ولري. یعنی د دوی په مکتب کې چی شي اخلي، څنګه تحصیل کوي، څنګه تعلیم کوي، دوی باندې روزانه تاثیر شته که نشته، د دوی هم شخصیتي اخلاقي او هم ذهني مورد باید پورته شي او ظرفیت لوړ شي.
لکه څنګه چې یو مشهور خبر دا وایي چې د ماشوم لپاره یا د اولاد لپاره لومړنی ښوونځی د هغه کورنۍ ده. که په دې باندې خبر راته وکړي چې څومره مسؤلیت کورنۍ لري، څومره مسؤلیت به ښوونځی لري؟
دا خچې دی د کلاس ماشوم پیدا کیږي ل اول مرحله نه مثلا یو دوه درې میاشتې بل اخر یو کال دوه کال دغه سي هغه مرحله نه د تربیه او د شخصیت تکوین لپاره د مور او پلار مکلفیت شروع کیږي تر هغه چې دوی مکتب ته دی او ښوونځي ته زیاته دوی تعلیم ته ځي. نو مور او پلار خو ډېر مسؤلیتونه لري. بې سوادي او عدم د دانش په افغانستان کې دا مشکلات سته. یا کلس یو کس د تعلیم د اصول او معیارونو کیفیت او د دې د ښېګڼې لپاره څه چې باندې ونه پوهېږي دوی په قصه کې نه دي. دا مشخصه ده چې موږ ډېر کورنۍ وینو سو مور او پلار څه کله د ماشومان ښه استعداد هم لري، توانایي لیاقت ښه هغه ولري. یو څوک کله چې مکتب ته لاړ شي مور او پلار د دوی اولین مزاحمت کوي دوی ته تاسو مکتب ته نور مزه څه په درد خوري نور خلک څه ویلي تاسو څه لپاره مکتب ته دی ولې دادا. یعنی دا ذهنیت دغه سي منفي فکر اولاد باندې دا ډیر بد ده په آخرت او په دنیا کې خپل اولاد او الله تعالی په دربار کې دوی ملامت دی او جواب ورکړي.
منصور صاحب تاسو ډیره ښه خبره ته اشاره وکړه چې مور پلار اولاد ته وایي چې یعنی مکتب لومړیتوب نه لري، لومړیتوب کار لري چې او څه پیدا کړي. د افغانستان په اکثره ورټونو کې لارو کې لیدل کیږي چې هغه ماشومان په کار باندې اخته دي، په شاقه کار باندې چې وخت د درس او تعلیم ده. آیا دغه ماشوم به دومره څه وګټي لکه پروتلونکي کې چې غونه ډیر زیان کوي دای لدی عملات چې دا کړی نه دی کړی؟
په دغه موضوع کې زه دا سویلې سم سه دغه ماشومان سه شاقه کارونه کوي. دغه خاول مونږ غلری او قوانین لرو، یو مونږ می قانون درلود، قانون محافظت د اطفال او مثلا په افغانستان کې د قدس قانون او سه ام حمایت د اطفال مونږ لرو په بین المللي سطحه کې، او په افغانستان کې داسې قوانین د اطفال او دغه د ماشومان لپاره د حمایت لپاره داسې قوانین شته چې دوی یعنی خپل حقونه به ترلاسه کړي او تاسو خپل پیږي چې په دغه حالت کې چې دوی راځي شاخه کارونه کوي ډیر خلک پدې کې مسولیت لري دوی باید دا کارونه نکړي. اول مرحله دا ده چې دوی کورنۍ مور او پلار د حق نه لري چې دغه بشرګان ولېږي او شاخه کارونه وکړي. پدې چې دوی حق ضایع کیږي، یو حق نه سو حقونه دوی ضایع کیږي او په خولاند کیږي او دوی بشرګان نشي کوي خپل څه چې انساني اخلاقي او ديني حق لري دغه په خولاند سي دوی شخصیت او عزت او ابرو او بل اخر د دوی راتلون کې جوای تباکیږي او مشخص دي په افغانستان کې مونږ ګورو چې ماشومان متعدد دي په مواد مخدر مواد کې دوی غرور متاسوي دي او دوی بشرګان خپل ژوند بخیل لاس اور کړل دي یا لیوانه سي دي یا روحي مشکلات لري یا متعدد دي یا بل اخر متاسفانه بيزه استفاده ورنه کیږي، جنسي تیری ور باندې کیږي، جنسي دورونه ور باندې کیږي، دغه څه نور ډیر مشکلات دي. یعنی په دې معنی چې دغه کار شاقه کار دغه ماشومان لپاره د جرم دی، د خلاف دی، د خلاف د انسانيت او اخلاق او د دین او د ملي او بین المللي قوانینو خلاف کار دی. بعد د جلوګری وسی په دې کې کورنۍ مسؤلین دغه ټولنه د ټولنې چارواکو او دغه ترغیت ملایمان د جماعتونو او نور خلق سچ ورور توانایی لري. پیغمبر سلام فرمای په همدغه باره کې مثلا فرمای او کلکم رایون کلکم مشغولون عن رایته، یعنی تاسو دی او چوپان په حیثیت او د خپل لاندې خلک په باره کې تاسو مسولیت لري. دا په دې معنی نه ده یو مسلمان یو کس د کورنۍ یو غړی یو ماشوم زی د سره غاړي کاله بشارګي یعنی شاقه کارونه کوي، سحر کار کوي یعنی شاقه کارونه کوي. په دې کې مونږ باید حسول رس کزې ما هر څوک دی یعنی په دې باره کې مسولیت لري دغه بشارګان دغه مصیبت او بلا او دغه افات نو وژغوري او دی وروره دراوړي په دغه سعید ټولنه کې او مکتب ته شامل کی، مدرسې ته شامل کی او د دوی شخصیت لپاره کار وکړي دوی راتونه. یعنی په دې معنی سره هر یو وګړي در یو مملکت هغه سرمایه ده، معنوي او مادي سرمایه ده، هغه خیر ورورسي د خپل وطن ته بدد کوي، خپل ژوند ته بدد کوي، خپل راتلون کې د دین او وخت مو کوي سوسه د خپل د وطن د سمسور لپاره مخه کارونه وکاو د دوی لپاره مسفاده وکړي. متاسفانه دغه ذهنیت په افغانستان کې ډیر کم دی، بخیز نشته یعنی تقریبا، او دغه مشکلات د سمون د هر بخش په افغانستان کې ماشومان لپاره بیزا ژوند لرو او بدبختی ورته لرو او مونږ هیڅ کله نشو کوي او نه ولې سو نه مونږ کوم تاریخ لرو چې دغه بشرګان او دغه مظلوم طبقه ته موږ دوی حق ورکو. دغه نه اراده شته او نه کوم پلان پدې کې لرو او تروسم نشته متاسفانه.
بله منصور صاحب، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم کله ډېر وضاحت ورکړئ. کله چې اولاد ته دغه حق نه ورکول کېږي د کورنۍ له خوا، هغه که علت نیستي او ناداري، که علت د کورنۍ بېسوادي، یا که هر څه، یا که بې پروايي وي، دا څومره منفي اثر لري؟ او بیا بیرته خپل ځان ته، کورنۍ ته، ټولنې ته کوم زیان اړولی شي؟
په دې معنی چې موږ دغه د شخصیت کله یو کس غواړو چې ښه تربیه وسي، د ولکتوب او د ماشومتوب و د دې حالت دا کوی سو هر رقم، یا که منفي وغواړو منفي خواته ځي، که مثبت وغواړو مثبت خواته ځي. نو په دې وجه مکلفیت مو ډیر دی، او دوی که مونږ په دې کې توجه نکړو، دغه مشخصه ده که کیدای سي په راتلونکي کې دای مخدره مواد کې سه محتاط سي، یا مثلا کوم بل پرته له انساني او اخلاقي اصولو نه کوم بل وظیفه ځان ته انتخابوي، لکه اختطاف، لکه غلا، لکه قتل، یا لکه مثلا نور دغه موارد کې دوی ورور عادت پدې کې سي، دغه خپل د دوی موجودیت په کورنۍ او په ټولنه کې یو مصیبت دی، یو بلا دی. یعنی هر مرحله، هر لمحه کوي سي دوی ځان ته او نورو ته ضرر ورسي. پدې سي دوی په خې شکل سره او قانوني او اصولي شکل ورور دوی ته لارښوونه نه درسوي، دوی ته ورور پام نه درسوي، دوی ته اغه نه درسوي سي دوی مشخص دوی خپل یعنی پدې یقین ورسي چې د موږ وظیفه په ژوند کې شي، دغه روزنه، دغه تربیه، دغه دوی باندې زحمت استل، دا د یو کال، دوه کال، درې کال کار نه دی، تقریبا د کلونو کلونو کار دی. سي تقریبا کم تر کم شل کال بعد یو کس باندې زحمت وي استل، چې ترغه دغه نه یو ښه شخص راووسی او دغه اغه نه ښه استفاده وسی. موږ مثال ډیر واړه مثال ورکو، یعنی لکه نیالګي، یا دوی نیالګي په شکل دی، کنیالګي ممکن وو دغه پرورش ورته وکړو، یا وخت خوونی سی او د دینه میوه استفاده کی کده کین او دوی ته او بورنه کو، یعنی وخوره او خخا مخه د خرابیږي او ژوند خرابیږي، یا وس وخت وچیږي او د کار نه لویږي او کار نه ورکوي. دا غسه مثال د یو د مونږ او تاسو د ټولو مکلفیت دا ده چې ماشومان یعنی ټولو باندې حق نه دی، او باید دغه بیچارهګان او دغه خایسته او د الله تعالی معصوم مخلوقات باید مونږ دان ته اجازه ورنکو چې دوی اورو راغی هوشي، ژوند خراب سي، دوی راتلونکي خراب سي، او دوی بد کارو ته مخاو کی.
یو بل څه چې تجربه سوي هغه دا دی چې مثلا په یو شمیر کورنۍ کې چې ډېر بې وزلې او غریبه کورنۍ دي، بیا هم د دوی اولادونه تکړه یې ښه روزل کیږي، او یو شمیر کورنۍ چې هغه دوی پیسېدار هم دي، مګر اولاد تنبل، بی سواد، په کوڅو کې ګرځي. اگر رقم چې یو غریب خپل اولاد تربیه کوي، هغه څوک چې شتمن دی، هغه نشي کولای. تاسو خپل خبرو کې غربت ته اشاره وکړه، د ډیر بد پایلې لري، مګر بل اړخ ته بیا تجربه لرو چې یو غریب کورنۍ خپل اولاد ډیر ښه روزلی سي، په دې اکله وضاحت راکړي.
دا خو ډیر ښه ده. دا خو یعنی په دې معنی تاسو په دغه سوال مونږ کولی شو خپل بس امه جانبه وکړو، یعنی هر خوا مونږ په دې کې بررسي وکړو. دغه په دې معنی ده ستا خبرو په تایید سره دا ویلی سم چې تجربه خودلی ده، او مونږ واقعي په دغه خپل ټولنه کې دا وینه داسې خلک تاسو وایي. یعنی اوس مونږ یو بل شی ته اغله، یعنی په دغه یو نیم کورنۍ کې مدیریت دی، دا مدیریت مشخص نه ده چې دغه کورنۍ سواد لري که سواد نه لري. دغه داسې کورنۍ مونږ پیژنو چې ژوند کې مور او پلار بې سواد دي، او اولادونه لکه تاسو ویلی ډیر ښه درجه، اعلی درجه د تحصیل او تعلیم ته رسیدلی دي، او دوی خپل اهداف یعنی کولی دي چې دوی خپل اهداف خپل اولادو باندې برنامه ورو رپلی کی او دا تطبیق او ورسوي. مونږ ډیر داسې خلک لرو. دا تاسو خبر پته یې سره ده دا داسې واقعیت استه. او بل دا چې هغه کورنۍ چې مثلا دا توانایي لري په ژوند کې د رفاهي حالت ډیر برابر دي، دوی اولادونه متاسفانه یو داسې حالت مونږ لرو چې په هغه اهداف ته نشي، مشکلات کې گیر سي، او دا نور اخلاقي او قانوني کارونه کې ادم د کنټرول توجه همدغه سیاستیاوي ورته برابرول په هغه شکل سره چې دوی د خراتونکو لپاره په کار راشي، هغه سره ورته نه دا ورکلې. مثلا یو وړه مثال درکوم تاسو ته، یعنی په دې معنی چې یو کس کورنۍ ده، مثلا زوی مثلا د وکال دی یا لاس کالو، دوی ته مثلا امکانات ورکي، پیسې ورته ورکي، ټول ژوند امکانات ورته سپاري، او د دې فکر نه کوي چې د زوی دغه پیسې یا ژوند امکانات چیرته مصرفي، څنګه یې مصرفي، څه لپاره مصرفي، دغه پښتنه ورننه کوي. همدغه دی چې د انسان خواهشات چې دی، دغه د نفسانی خواهشات، د منطقي خواهشات معمولا د انسان لک خرابي، او دا همیشه دغه چا چې متوجي نيسي دغه اولویت مومي، او د خپل په خوخه خلاف د انسانيت او اخلاق او دا کارونه کوي. لکه مثلا ولخرچي کوي، یعنی اضافه مصرفی یعنی زی مثلا سیگرستی کی یا بل ورس چرسی کی هم دست قراقره مخ کی مواد مخدر ته هم دغه نور جرایم ته یا بل اخره ورس راضی سده دی پوزای سده د لارسی مکتب وای درس وای خپل مکلفیت او د لکه کارخانگی او دغه نور کارونه سده دی مسولیت په کور کې دی د باندې دغه دغه ورنپات کیږي او مخ دغه کارونه کوي سده لکه دوی فکر کوي سده ژوند دی نو دغه سانتیا وی دی دغه شخصیت دی متاسفانه دغه منفی فکر لري یا واخ ورته وګوري سده دینه پرپرات د دې سده دینه ښه شخصیت او د ښه کس جوړ سي د دینه متاسفانه یو د شي جوړیږي سده یو ورځ ویني سپو باندې خانه کې دی یو ورځ ویني سپو کوم بد خطرناک جرم کې دوی وروره اختصاصي وی دی او ژوندم تباله د مور او پلارم ژوند تباله دغه سو سوال ډیر ښه سوال او دغه واقعیتونه مونږ لرو خپل ټولنه کې
څنګه به وکولې سو چې په لګو امکاناتو چې اوس اکثره د افغانستان کورنۍ امکانات ډیر نه لري په لګو امکاناتو باندې هغه کوم حق چې اولاد په مور پلار لري هغه ورته ادا کړی تر څو کوم منفي پایلې خبرونه کې یادې سولې دوی سره مخ نسی
دغه د یو کث روزنه په ژوند کې دا ډیر لوی پروژه ده لوی زحمت لري لوی هستی غواړي او ډیر مشکلات والی جنجال لغسی یو فدی کی یعنی یواز کورنۍ نشی کوي صدغه خپل ز مثلا د مثال در کوم ز خپل درې ماشومان لرم ما ولي سهاري دوی مکتب ته لاله سکل دوی مکتب ته زی خو دما توان دم دومره اوس ما وکول سم صد دوی فیس په مکتب کې ورکم او دوی مکتب ته ولېګم او دغه نور دغه دوه دوه دما توان دی ورسته د مکتب مکلفیت دی دوی باندې د زحمت او بسې دوی باندې د توجه کی دوی باندې خدمت درس وای او دغه استادان په دوی ته درس ورکې دي دوی توانایي او دوی لیاقت و ظرفیت باید وصل لرسی دوی څونه توانایی لرسی دغه اولاد باندې دغه دغه ماشومان باندې دوی کار کوي یعنی یوازې نکیږي مثلا هغه کورنۍ سره کم امکانات لري او اراده ولري چې اراده ولري په دغه اراده په مقابل کې دوی په اراده په مقابل کې نور نه هادونه باید اراده ولري دغه سو اراده سی او ځای سی مونږ کولای شو خپل هدف ته ورسیږو مونږ کولای شو دغه یو ښه نسل تربیه کوو او مونږ کولای شو خپل د ژوند دغه مرفي الخونه لمنځوي سو او خه مثبت سمسور او د بیا رغونی او خپل ژوند ورته برابر کو دغه سم کولای شو
bale له وی خونه اقتصادي ستونزې له بل پلوه دی اولادونو کله نه کله البته ډيري غوښتنې کورنۍ بچنګ ورته ورسیږي که تاسو خپل تجربه سره ته وایې
دا خو ډیر غدي علمی بحث دی او بل دا چې پدی کې اغه خصوصا هغه مور پلار سره سواد لري د دوی نه یو هیله لرم او هیله دا ده چې دوی خپل لیک مطالعه په دغه کورنۍ په موارد کې مثلا د بودیجی په کنټرول کې یعنی په ژوند په خبره برابرول یعنی څنګه مونږ کولای شو خپل د اولاد حق په خکه شکل سره ورته ورکو د اسراف او د بخل نه جلوګیری وسی د یو نیم کورنۍ د مور او اولادو باندې مصرف نه کوي دا به شرګان ضروریږي یو نیم داسې خلک چې بي ویزه به حد ورته پیسې ورکي یعنی افراط تفید کوي په خپل اولادو باندې دا خا افراط تفید کله مخه ونول سي او دوی و پوسی پو دیسه مثلا اولاد خو توقع کوي ډیر توقع کوي هغه اساسي حقونه ورته ورکول سي مثلا دا کتابچی ته ضرورت لري کتاب ته ضرورت لري مثلا البسا یا لباس ته ضرورت لري کالای ته ضرورت لري یا مثلا د ساحل لري ترانسپورت ته ضرورت لري یا مثلا دغه اساسي حقونه هغه حقونه خامخا به ورته ورکوي او دوی که دا بیزای غوښتنه کوي لکه مثلا دوی دا غواړي سی او چیته چکر لرسی یا آیفون موبایل ماته د واخلي یا مثلا بیزای غوښتنه سی ډیر پورته یا د کورنۍ توان نه پورته دغه سی د مکلفیت د مور او پلار د دوی باندې دوی ته متقاعد کی شو ورته وایي دغه ستا حق دی دا ستا مکلفیت دی نور ورته اجازه ورنی کی او دوی په دې یقین ورسوي دوی پوسی او مور او پلار درک کی مور او پلار مونږ باندې خیګنه کوي مهرباني کوي او دونه بس دی او منندوی په دې کې اولادونه دغه توانایي متاسفانه زه فکر کوم ډیر خلک نه لري دغه د سې کلم اولادونه غسی مشران سي او دوی واده وکي اکثرا د مور پلار نه زیه او دغه علت پدې د سې متاسفانه مور پلار منځوي کیږي په ژوند کې د دوی مایوس یا خپل اولاد نه ناراضي سي دغه می اولاد لوی کی او دغه لمانه لاله پرته کوم خې ژوند نه یعنی بي پیسې او فقر ورسره وي بیچارهګي بی احترامي دغه سې حالات مونږ مخامخ کیږو او د دین سره مخامخ نشو دغه به تناسب د ژوند یعنی د اولاد حق شیدا د مور پلار حق چې شیدا او څنګه ورته ورکو څنګه د اولاد مور او پلار اولاد ته متقاعد کی د مور او پلار احترام وساتي حق وساتي هم دغه شي مور او پلار زحمت بس یو ورځ مور او پلار ضرورت لري چې دوی لاس ونیسي او د دوی د اخر ژوند لپاره ورته د عزت او د شرف ژوند ورته برابر کی.
بله، تاسو په خپل خبرو کې ډیر خو مسایل ته اشاره وکړه، خو د خبرونې په اخر کې ک بیا په لاندې ټکو درته وایي چې بریالي کورنۍ کوم کورنۍ ته ویلی سو؟
بریالي کورنۍ هغه کورنۍ ته مونږ ویلی سو هم په خپل ژوند کې دینی او عصري علوم دواړه پکې ډیر جدي ونیسي. یعنی په دې معنا چې مونږ پرته له الهي قوانین نه ژوند مونږه واحده بې معنا ده او ارزښ نه لري، او پرته له دغه عصري علومونه لکه ساينس دی، ټکنالوژي دی، مثلا دغه نور علوم چې تاسو خپله پیږئ، دغه علوم که مونږ په ژوند کې ونه لرو، یعنی مونږ خپله پیږو چې یو نیم خلک چې یوازې دین پسې تللي دي، دوی متاسفانه دوی په خپل اهدافو په ژوند کې په اسانه نه لري، او متاسفانه ښه افراطي خویونه لري. یعنی داسې فکر فتواګانې ورکوي چې د خلکو ژوند تباه کړی دي، د خلکو مثلا او بل دا چې کوم کس یوازې عصري علوم ته پسې ځي او دینی پسې علوم پسې نه ځي، بیا متاسفانه د معنوي له نظره د اخلاقي او د الله تعالی په مقابل کې مونږ چې مکلفیت لرو هغه الله سره راولي. نو په دې وجه مونږ بریالی کورنۍ هغه کورنۍ دي چې کنټرول، مدیریت، توجه، هوساینه برابرول خپل اولادو ته دقت او روزانه پوښتنې، گزارش او وروسته هغه وشي. دا څه چې الهي حقونه دي، انساني حقونه دي په هغه کورنۍ کې پلی سي، د چې فکر کوم دا غنه نور ښه کورنۍ نور نه پیدا کیږي. د فکر کوم
بله، ډېر زیاته مننه تاسو باندې، سلامات اوسئ.
مننه تاسو نه، مننه، السلام علیکم.
درنو دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې پر مور پلار باندې د اولاد د حقوقو پاکل خبري وسولې. لمون سره په خبرونه کې میلما و د حقوقي چارو څیړونکو تاج الدین منصور. تربیه خې چارې پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
د ازادي ملمه. درنو اوریدونکو، شه چاري زموږ نننۍ ملمه هم شاعر دی، هم لیکوال، هم د طب ډاکټر دی، او هم ژورنالیست. زموږ ملمه ډاکټر اکبر اکبر دی چې کلونه په بي بي سي کې د ژورنالیست په توګه کار کړی او یو شمېر ادبي آثار هم چاپ شوي دي. لدت څخه مې په پایل کې وغوښتل چې د خپل ماشوم تو په اړه راته ووایي.
او زه کابل کې مخبل ورکواله کې دین جو تیر کړی دی، لیشم په کابل کې، چې خبره خپوري مې په کابل کې کړی دی. لومړنی خونځي ته په کابل کې لاړلو. لومړنی خونځي زمونږ د عمر خان خونځي او هغه ته لاړم. هغه په ویسل آباد کې او د جنگلک د فابریکې شاته پلار مې د خدای وبخي هغه بوتلم چې ټولګي ته لاړم. هلته فتح خان زمونږ استاد و، ډېر ښه سړی و. هغه اول ورځ ما یادېږي، بیا ښوونځی زموږ ښوونځی شو د خټو او عمو خښتو ښوونځی و. یخي ورځې لرلې، ګرمې ورځې لرلې، تودې ورځې، ښه دوستان یې لرل، ښه ښوونکي لرل، بد ښوونکي هم لرل. ښه ښوونکي با په نامه یاد کما او لومړی به یاد کما فتح خان زمونږ ډېر ښه ښوونکی و. هغه وخت بیا زه د طب پوهنځي ته لاړم، پېښور کې وم، دی ناروغ و، خیبر ټیچنګ روغتون کې مې ولید. بیا چې زما د لاس څخه خدمت کېده هغه ورله ما وکړ. ملګري مو ډېر ښه ملګري مو، نور ښوونکي زمونږ شو اکثر ورپکې ملګري و، تر دې چې ښوونکي وي. غنی خان درنګه سکان سړی و، لوړ دنګ، ډېر خوږ سړی و، ډېر ښه سړی و، ډېر مهربانه سړی و. خدای ژوندی لري که ژوندی وي. وکیل خان زمونږ بل ښوونکی و، ډېر ښه ښوونکی و. هڅول به پوښتنې وکړي، پوښتنې وکړي، موږ به د خپل موږ نه لوړې پوښتنې کولې. کله ناکله به مې ډېر فلسفي پوښتنې وکړي، کله ناکله به مې ساينسي پوښتنې وکړي. دی زمونږ د دنیا ښوونکی و. او هیڅکله بد نه لګېدلې زمونږ پوښتنې. حساب کې زه ډېر تکړه وم، د حساب زما داسې میادېږي چې کله ناکله به زه یو ټولګي زمانه وړاندې ټولګی لکه زه څلورم کې وم، پنځم ته به بوتلم چې زه که دلته کښېنه د حساب په ساعت کې یا د دوی سره مرسته وکړه د حساب په مضمون کې. اوس هغه تکړهوالی نشته دی په حساب کې. طاهر خان زمنګ خون کې او ډیر خسته والی بال بیک او ډیر خملګری ملرل او زمنګ سر خون کې چې سر مالم هغه د پنشیرو یو ډیر خسته او ډیر نیک سره او زمنګ غالبا کریم نومې ده زمنګ ټولګیوالو بیا بد خون کې ملرل یو د حکومت کې وهاله او مدد سره چې د ټولګي تکڑا ہوا الکان کے رات لما پکم وقت وحالم پاک وقت پگم کیوں ٹولگی خبر آل نمر ہوما دمر وحال گن بو چکھو نہ وی نکلے آؤ پلار میرے خدے بخی هغه پاغه ورزمن ریډیو نو وختي راغې ریډیو افغانستان کې هغه د هنر او د ادبیاتو څنګه مشهور ننګ یوسف دی د دې پیژنه ته موږ هغه چې زولې د ماغه بیا ډیر ځات خفه شو او خفن شو ډیر ځات کار شو بیا سم د لاس لار په سر خون کې بسې چې دا خپل بچی د وهلو د پاره نه درلېږم درته هغه خون کې بیا پټ شو د خون کې نوم زنه اخلم او هغه را شو دا ورځ زما په ژوندانه کې یو مشن دا هم دی چې ماشوم باید په ښوونځي کې ونه وهل شي ماشوم باید په ښوونځي کې ونه ځورول شي ماشوم ته باید ښوونځی چې دی هغه د مور د غېږې غوندې مینه ورکړي دا هغې نه وروسته هغه ښوونکي زما سره بیا ډېر زیات جوړ و ډېر ښه را سره هڅه یې کولی شي د خپلو بدو دپاره چې دی څه وکړي یو ډول بخښنه وغواړي او په هر ډول باندې لکه څنګه چې ژوندانه ټول کلونه ټولې پیخي خو بد لري دغسې لومړني ښوونځي هم ښه لرل او بدې هم لرل بدې لږ وو ښه یې ډېر وو ملګري زموږ وو په ټولګي کې د ځینو سره به سیالي وه د لینډسکیپ سلیمان لیخ صاحب زوی زما ملګری وو اول څه چې لاړم لومړني ټولګي ته پلار میرا سرو دسم دلا سا خدا لومړی ټولګي الکانو ټول پدی ډب باندې نو چې چرته دی او څوک دی او کمزې دی هغه د خو زما کاکا دی پلار ته میلا سو دی د خو زما کاکا دی لکه چې د خو دی وبخي هغه زما پلار سره په یو دفتر کې کار کاوه یو زه او سره او د دې سره چې یو زه او د دې سره چې ډیر ښه دوستانو په عقیدو کې زمکه او اسمان فرق وو په سیاسي عقیدو کې لیکن هیڅ کله سیاسي عقیدې چې دي هغه څه ونه کړ هغه عقیدو هغه لار ډب نه کړل دوستۍ دوی په خپل ځای باندې دوستانو زه اوس هم ارمان کوم چې کاش کې هغه هغه ډول آر یو اصول موږ ټول خپل کو په خپل ژوندانه کې هر یو تن بل وزغمي هر یو تن د بل نظر وزغمي
ډاکټر صاحب تاسو بیا تبم په کابل کې ولوست
زه بیا د ثانوي ښوونځي د پارا لیسې د پارا حبیبی ته لاړم کانکور هغه وخت کې ما کانکور ورنکه ته اول نمره مشبګم کې زه مچ پلار مې خوده او بخي هغه وکیل شوه شورا د دشتیاچی د ون نه نو کانکور ما ورنکه زه بیا راغلم حبیبی ته حبیبی کې هم ډیر خون کې منګل ستار خان هغه وخت کې زمونږ سر خون کې او مدیرو زمنګ له برخې ډیر 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 ښه سړی او ډیر مهربان سړی او بیا ناڅا په منګه د څو مضامینو نه په هغه وخت کې ما په خیال سره چې په اوم کې ولس مضمون او فارلس مضمون او هغه ته شو خو زه د شپږم نه وروسته تر دولسمه پورې دولسمه د شپږم لکه اوم نه تر دولسمه پورې زه په حبیبیه کې وم د حبیبیه په لیسه کې وم نو د شپږم نه تر دولسمه پورې چې کله زه د حبیبیه نه فارغېدلم یا زه اول نمره پاتې شوم یا زه عمومي اول نمره پاتې شوم او دا د استادانو هم دا مهرباني مو او ملګرو د دوستانو پیرو ما زما خپل کار او همت مو چې او مې ورسره نو د حبیبي ورځ هم په موږ باندې بعد تیر نشوي خېتی تیر شولې تاسو هم بیا په هغه وخت چې موږ په حبیبي کې ورور حالات په بدلیدلو شول د شاه نظام چې دی دا واوخت د داود خان په نظام باندې بدل شو هغه ورځ زمونږ د تاریخ د امتحان ورځ وه زمای دیگه چې داوود خان را قسم کړل چې سرطان دی لسمه وکړه کوم نیټه او شپږشتمه مننه او څه چې دی دا ځرشه لاړو ځرشه وړه دغې نه وړاندې تللی وو په ځرشه باندې کوتا وچله پارلمان مات شو بیا موږ هلته وو په حبیبیه کې ما ډېر ښه دوستان لرل په حبیبیه کې ښوونکي هم ډېر ښه وو زمونږ یو دوست شو زما خدای دی په جنتونو کې هغه محمد علي نومېده د بینش سبزي او د یوسف بینش زه اول نمره وم هغه دویم نمره وو او زما او د هغه د سیاسي عقیدو په منځ کې هم د ځمکې او اسمان فرق هغه وخت کې مې زامبیا د داود خان نه هم واوخته زه بیا پوهنتون کې وم په ننګرهار ته پوهنځي کې زه د 15 کالو وم چې په افغانستان کې په لسم کې وم هغه وخت کې هم چې په افغانستان کې جنگي اعلان شوې د شیرونو لپاره او هغه وخت کې زما د شیر کتاب چې دی دا نو چاپ شوی ما یادیږي ما شیرونه په یو کتابچه کې لیکلي وو هغه د اطلاعاتو کلتور وزارت به ورته هغه وخت کې دنن چې ورته موږ د اطلاعاتو فرهنګ وزارت اوس نیم خبر چې څه ورته وایي خو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چې ورته د سرویس به د ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې وي په هغه وخت کې ورته اطلاعاتو کلتور وي لومړنۍ جایزه چې دا هغه بینوا صاحب وګټله خدای دې په جنتونو کې دغه کتاب او دغه شعرونه وګټله دویمه جایزه ما وګټله زه په لسم کې مزاله کوم او زما په خیال سره 400 افغاني وی 400 دیش افغاني وی تشبیت افغاني وی دا په جایزه کې ما ته ومنل شي ما ته راکړل شي او په هغه باندې زه بیا لاړم قرارداد اجتماعي ورته یا ټولنیز تړون دا مشهور کتابو هغه وخت کې ما دا کتاب واخلم دا جایزه په پیسو باندې
د دې معلومی چې شعر تمو تر دې ډیر مخکې مخه کړې و دا کلم شعر ویل پیل کړی دی
او اولنې شعر چې دی هغه ما په ډیر وړ کوالټي ویل زه په ګران باندې لاسو کالوم چې ما اولنې شعر وې د لاسو یو لاسو کالو و ما بلا شوکالوما او دا غشیر نور سبیا ما په خټه کې په وینه کې دا ادب وو ځکه چې پلار مې خوري او بخیننګ یو سبزی هغه د ریډیو د هنر او ادبیاتو څنګه مشهور هغه ډرامې لیکلې شیرونه به لیکل کیسې به لیکل نو زما یادی دي زه وډو کې هم کله چې پلار ډرامه لیکلې یا شیر به لیکه په بیا به په لوړ غږ باندې په خپل لوسته وایو به زمونږ هغه وخت په ګوزګا کې کورز ډیر وډو کې ومه غالبا څلور کالو به ما خو چې پلان میکله د خپل شیرونه لوستل دیو بل لوستل بیا ما د یاد نه یادول دا هغه ماته یاد دي لکه یو شیر یو چې دا د چنو چنهار د کنغمه د لر بنو ده دا یو بند نیم بندې ماته یاد ده نو اولنې شیر ما په څلورم کې و بیا غین لوست از ما د هم یادیږي چې منګا د ملنجان بی خوده او بخیل داغه پا مزار بانی مشایره و از ورو که اومه زداغه اگه مشایره که زده گردون ده پر پلار بوتلم زن تره نو زده دوم رو ورو که اومه چی بیاد زده اخکاره پیدلم نه پا ستیج منی نو زده یالتا یو وار دبگه یو نیو دیوال گونه و پاگی و درولم نو ما خپل سی روه اغه مشایری تاریخین سیب دی خوده وبخی اغه مرتن اغه لوی رشتین سیب اغه وخت نه کور جوړ کړو په 200 کې د کامل ول سوالی په 200 کې بیا موږ د ګرمي ډوړی لاله تلاړو او غالبا خادم سیب خوده دی وبخی خوده په جنتونو کې اغه تشریف راوړلو اغه راغلو نو ول کولی نه ماشیرونه لیکل زه په دریم کې وم چې پلار مې خوده وبخی اغه د اول لپاره موږ له کتاب راول چې دا اول ولې د هیټلر کتاب هغه وخت کې ډیر زیات هغه په افغانستان کې مشهور په ریډیو کې اعلانونه کېدل په دلی کې هیټلر ما وسو دغه د ډرایور د خلی قصه وا هغه کتاب ټول ما ولوست ما ته یادیږي چې هغه کتاب ما په یو هفته کې ولوسته خو زه په یو ټکی باندې نیم پېښه لیکن هغه کتاب ما ټول ولوستل نو دا ورکوالی او دا ورکوالی شاعری وزما
د خپل ژوند سفر په اړه راته وایس تاسو په ننګرهار کې تب ولوست دوام بیا پسی ورکو
وو زه په کانکور ازموینه وشوله کانکور ازموینه به د دولسم نورسته او ما ننګرهار انتخاب کړ ما ننګرهار ځکه انتخاب کړ چې ننګرهار کې ژبه د تحصیل چې هغه پښتو وه، او د دې پنجاب یو شاعر بلشاه به ویل چې کله ارواوې پیدا شوې ویل خدای د هر روح سره په عربۍ کې خبرې کولې، زما روح له چراغ زما روح له چراغ ما سره په پنجابۍ کې خبرې وکړې، هغه په خپله ژبه باندې مینو زم دا ګومان کوم چې خدای زما په زما روح سره په پښتو کې خبرې کړې دي. نو ما د دې لپاره ما ننګرهار انتخاب کړ چې پښتو ژبه ورپکې. زه په کانکور ازموینه کې په ټول افغانستان کې زما دویمه درجه نمره وه، یا کلکه دویمه نمره، اولنۍ نمره چې دا وحید په نوم باندې، وحید کرزی، د کرزی صاحب د ترزوی وو، مور یې غالباً چې د امریکې وه هغوی واغستله، ما تر ما لوړه نمره هغه اغستې وه، دویمه نمره زما. نو کابل طب ته هغه وخت کې زما په خیال سره چې په یو سل اتیاو باندې راتللو، یو سل اتیاو نمرو باندې زما نمرې تر هغې ډېرې لوړې وې، 255 وې غالباً زما نمرې. خو زه بیا هم ننګرهار ته لاړم، نو بیا په ننګرهار کې مونږ پی سی بي ولوستله، بیا اول کال لومړی کال چې هغه وخت کې خلقیان راغلل کوزا وشوله، او بیا مونږ مهاجر شو، مونږ بیا پیښور ته راغلو. د ګڼو نور
دا وخت تاسو ته بشپړ کړی وو؟
نه نه، ما پی سی بي اول کال لوستې وو، او زه په اول لومړی کال مې وو زما د ټپ په پونځي کې، لکه اول سیم به ورته وې چې
بله
هغه وخت کې کوزا وشوله، بیا مونږ راغلو، بیا ټپ ما بشپړ کړ په خیبر ټپ پونځي کې چې د پیښور په یونیورسيټي کې دی، او دشته چې بار پوهنتونونه ډېر ښکلي وو، ډېر ښایسته وو، د ننګرهار پوهنتون هم ډېر ښایسته وو، د پیښور پوهنتون هم ډېر ښکلی وو، ډېر ښایسته وو. بیا د هغې نه وروسته چې دی ما د هغې نه ما فراغت وکړ، او د دې سره چې مهاجرت و بد ورځ وو زمونږ د ټولو، خو بیا هم خو د هغې نه وروسته چې دی بیا ډاکټر وم د یو څه مودې لپاره، او بیا بی بی سی ته راغلم، بی بی سی پښتو څنګه ته هغه زه استخدام کړم د پروډوسر په توګه باندې. نو بیا په یو حساب باندې تر څو وخت پورې چې د وکاله غالباً بی بی سی سره وم، نو بیا ډاکټري پاتې وم، نو بیا زه جرنلیست وم. بیا ما بل پګړۍ مې په سر کړې وه، بل خولۍ مې په سر کړې وه، هغه بیا د جرنلیزم خولۍ وه. نو زه بیا ډاکټر او ډاکټر وومه، خو کار مې مسلک مې جرنالیزم او بی بی سی سره ما کار کاو. نو دا بیا زمونږ د ژوندانه بله پیړۍ وه چې بیا پکې اروپا ته راغلم.
فعلاً په څه بوخت یاست؟
ما زما خیال چې د امریکې غږ سره زما مرکه وه یو څو میاشتې مخکې، هغه ته ما دا خبره وکړه، تاسو ته به وکړم زما ټول عمر په دې کې تیر شوی دی چې دوه اندواني په یو لاس کې ونیسم. دوه اندواني په یو لاس کې نیول اسانه خبره نه دی، ټول عمر ما په دې کې تیر کړی چې دوه اندواني زما په یو لاس کې پاتې دي یا ما ساتلې دي، او خدای رحم کړی لا تر اوسه پورې یو اندوانه هم نه درلودلې، ځکه چې اندوانه ډېر زر ماتېږي، ماته شوی به او خدای نه ماتې، هر شیبه د هر څه چانس وي. د اوس ډاکټر هم یم، او ورسره زه خپل شعرونه هم لیکم، ډرامې هم لیکم. دا اوس زما ډرامې وي بی بی سي سره ما لیکلې وي، زما خیال دی چې لس ډرامې وي، زه د هغوی په بیا لیکلو باندې اخته یم. د شل کاله که دېرش کال وروسته ما هغه ډرامې وموندلې، او زه غواړم چې هغه د کتاب په بڼه باندې چاپ کړم. هغه ډرامې مونږ د یو این ډی پی لپاره لیکلې وي، او ټولې په چمانې لیکل شوي، په مخدره توکو باندې او نشه ایزو توکو باندې لیکل شوي وي. او هغه وخت چې دا لومړي ځل لپاره د بی بی سي پښتو څانګې د خپل د برتانیې نه د باندې د نورو ریډیوګانو سره اړیکه ټینګه کړله، او د دې اړیکې دا اړیکه د پیښور ریډیو سره ټینګه شوله. د پیښور په سټوډیوګانو کې د هغې نه مخکې یو ژوندی کنسرت مونږ وکړ چې زه د هغې کوربه وم، او هغه ژوندی کنسرت یو د بی بی سي 15مه کلیزه وه، که لسمه کلیزه وه، غالباً لسمه کلیزه وه. د هغې په مناسبت باندې، د هغې په تړاو ساوت ایشیا د جنوبي آسیا ټولو ژبو خپل خپل پروګرامونه کول، هندي خپل پروګرام کا او فارسي خپل پروګرام کا او پښتو خپل پروګرام، پښتو کې کوربزومه. نو دا غزینه خخته کې خوله شول، هغه تیګه د بنسټ کې خوله شول، دا اړیکو بیا وروسته نه کور نه جون راغی. په دې منځ کې ما غ ډرامي وکړلې د یو ان جی پی لپاره، عمر ناصر صاحب د خدای لري دی خوک سره دی او ډیر ښه پروډیوسر دی او ډیر ښه ډرامه لیکوال دی. هغه وخت دی ډیپټي ډایرکټر او لکه مرسیالو د ریډیو د مشر دی، د پیښور د ریډیو د غاړې نو د بی بی سي د خوانه زوم او ارباب صاحب زمونږ سټوډیو مینیجر او اوس د خدای وبخښي هغه حق ته رسېدلی دی. د افغان لوبغاړو ډله ما راغونډه کړله، او هغه افغان لوبغاړي داسې و چې اکثر د ګوندونو سره کار کوه، د ګوندونو په ریډیوګانو کې کار کوه، هغو په لوبغاړیتوب باندې په ګرانه باندې پوهېدل، هغوی به ډایلاګ داسې لوستل که خبرونه چې لولي، او هغه موږ ته ستونزه وه. نو هغه څه وشو چې بیا وروسته د هغې نه دې لاره واره کړله نوي کور نوي ژوند ته، چې بیا جان بټ راغی او بیا زموږ نور ملګري راغلل، صدیقي صاحب راغی، صفیا د څانګې مشره شوله. نو دا په دې ډول باندې وشول.
بله، تاسو ویل چې خپل ډرامې راټولوي او د کتاب په شکل چاپوي، که د خپل نورو آثارو په اړه ووایس، هغه آثار چې تر اوسه چاپ شوي دي د کتاب په بڼه؟
و مراندې زما لومړنی شیری ټولګه وه، چې هغه وخت کې چې په بی بی سي کې ما مراندې چې دا چاپ شوله، او رفیع صاحب دی، حبیب الله رفیع صاحب دی، خدای لوی او روح دی خدای لوی، هغوی دا کمپوز وکړه، ما ورته د دېنه ټول شیان ور ولېږل، او د دې زیاته برخه هماغه شیری ټولګه وه. که څه هم زما دوه شیری ټولګې په کابل کې پاتې شولې، ورسره مې د پلار یو ناول او د هغه ډرامې وې، د هغه شیری ټولګې وې، هغه په کابل کې زموږ په کور کې په خیرخانه کې پاتې شولې. کله چې موږ بیرته راتللو پېښور ته مهاجر کېدلو، او هغه ورکې شولې، زما هغه دوه شیری ټولګې مې ورکې شولې. د پلار هغه ناول مې د شپول په نوم باندې هغه ورک شو، دا هغه شیری ټول دی ورکه شولې. خو دا څه چې ما سره پاتې و دي، ته بیا ما د مراندې نوم ورکه، چې د زړه د مراندو نرو رګونو نه دا نوم اغستې شوی دی، او په غالبا په لاهور کې په هغه وخت کې په پېښور کې دا کتاب چاپ شو. او دې کتاب کې زما د ولوکوالي خو نه، خو زما د الکوالي شعرونه هم وو، او په دې کتاب کې بیا زما د غورزو شعرونه هم وو چې موږ پېښور ته راغلو په افغانستان کې. د چا خبره په یو حساب باندې جهاد روانو، په یو حساب باندې جنگ روانو، د ایدیالوژي په منځ کې، نو هغه هم ریس کړی دی زما په کتاب باندې. او بیا په هغه وخت کې ما سیپۍ لنډې کیسې هغه هم چاپ کړلې. زما کتاب باندې د مراندې باندې غالبا انزور صاحب ډېر ګلالي څه ولیکل. په سیپۍ باندې د ځینو ملګرو اعتراض دا و چې دا ډېره زیاتې ده، د مهاجرت د ژوند د اغېز لاندې لیکل شوې لنډې کیسې دي. خو په هغې کې چې څه زما د هغې ورځې عقیده وه، هغه ما ورپکې څه کړې ده، منعکس شوې ده، ریفلیکس شوې ده ورپکې. نو دا دوه کتابه زما هغه و. بیا د هغې وروسته د ګوتو خاپي چې په هغې باندې زما د بچي محمد او هیله خدای راته لري، دوی هغه وخت کې زیږېدلي وو، د دوی د ګوتو د لاسونو خاپي په رنګ باندې جوړ شو، هغې په پختې باندې هغه موږ ورکړو. نو هغه د ګوتو خاپي هغه زما دویمه شیری ټولګه وه، چې بیا کاروان صاحب خدای لري راته یو ډېر ښه ملګری دی، هغه بیا چاپ کړ په پېښور کې. د هغې نه وروسته بیا لمر شپه او ګل زه په کابل کې وم چې چاپ شو. اوس یو ټولګه د ای بک په بڼه باندې ما چاپ کړی ده، چې امازون کې خرڅېږي هم، د اتلی هیلې په نوم باندې، چې اتل زما کشرې زوی دی او هیله زما لور ده. د دې نمونه د ګڼو دوستانو ویل چې یاره دا نوم ورله ورکړه، بیا پکې زما زوی مشرې زوی چې دی محمد، چې زه ورته محمد ویم، انګلستان ورته سلیم وایي، زه ورته محمد ویم، ځکه چې محمد نه ښایسته نوم ما لا تر اوسه پورې په ژوندانه کې نه یې لیدلی. نو څه چې دی دا کتاب چاپ شو. اوس د ډرامو په کتاب باندې کار کوم، او د شعرونو تقریبا یو چا خبره بل کتاب څلورمه برخه بل تر اوسه پورې لیکل شوی وي. ورسره زه خپل د ورځې چې کومې لیکنې کوم لکه امپلسیو لیکنې چې یو شي ته څه شي لکه ناڅاپه ته یو څه وګوري یا سوشل میډیا کې وګوري خواله رسنیو کې یا کومې ریډیو نه واوري یا کوم خبرې په هغې باندې زه لیکنې وکړم. خو د دې نه اخوا ته ما په ژوندانه کې زه د ساینس د ډګر زده کوونکی هم پاتې شوی یم او ادب سره هم زما تړون دی. نو ما ساینسی هم کافی لیکنې کړې دي او په پښتو کې مې کړې دي ځکه چې ما غوښتل دا ژبه د ساینس ډګر ته ننوځي. ما فلسفي لیکنې کړې دي او په لسکونو لیکلې دي.
ما غوښتل له تاسو څخه پوښتنه وکړم چې اوس چې تاسو په طبابت بوختی است یعنی رسمي دنده مو امداده، نو آیا لیکوالی او شاعری ته دی و جدي کار په سترګه ګوري او که د تفنن لمخې کوي؟ خو تاسو وایئ چې هر ورځ څه لیکئ، له دې معلومیږي چې لیکوالی ته دی و جدي کار په سترګه ګوري لا هم.
و خبره چې دا غره ده سروان صاحب چې تاسو ته ښه معلومه ده، دا په دې لیونتوب یوزه سړی اخته شي بیا ته په ګرانه باندې خلاصیږي. د دې ټولو خبرو سره کته په هغه بیړۍ کې ناستې او کته د ډاکټرۍ په بیړۍ کې ناستې او کته د بی بی سي سره د کار په بیړۍ کې او د جرنالیزم په بیړۍ کې ناستې، خو بیا هم لیکوالي یو لیونتوب دی، شاعري یو لیونتوب دی، او د دې لیونتوب نه بیا سړی په ګرانه خلاصیږي. دا
تاسو چې ساینسي لیکنې مو کړې دي په خپل څنګه طب کې مو هم لیکنې کړې دي یا مو کتابونه ژباړلې دي او کنه؟
نه نه مې دي ژباړلې، په دې کې زه ځان ته هم پړیم او د طب د ډاکټرۍ نورو ملګرو ته هم پړیم او په تیره بیا کشرانو ته زه پړیم. زما زړه ډېر غواړي چې زه وکړم، خو زمونږ زړونه ډېر کارونه غواړي. وای چې ډېر کارونه مې لاسونه ته پراته دي، خو لاسونه زنجیرونه ته پراته دي، او روح دې وختل د شنه اسمان تر ستورو لیونی له خلونو ته پراته دي، او زمونږ زړونه ستا غمونو ته پراته دي، پښتانه دي خپل غرونو ته پراته دي، موږ دې غرونو ته پراته یو کنه، موږ خپل غمونو ته دې خپل غرونو ته پښتانه یو، موږ پراته یو. ته هر ورځ یو څه کیږي، زیات شان موږ امپلسیو کو، زیات شان موږ داسې کو چې یو شی موږ وهڅې، یا څه شی یا بد شی د هغې په وړاندې موږ لیکنه وکړو. نو د دې عمله ما دا نه دي کړي، خو زما ډېر زیات زړه غواړي دوه شیانو ته تیره بیا. یو دا دی چې زه لنډې کیسې په ساینس فکشن کې ولیکم، ځکه چې ساینس فکشن په پښتو کې نشته دی، که څه هم هارر هم په پښتو کې نشته، ویره ترهه دا هم په پښتو کې نشته دی، موږ یې نه لرو. پولیسي ډېرې کمې کیسې لرو، پلار مې خدای وبخښي هغه ډرامې لرلې په پولیسي ته باندې، خو کیسې موږ ډېرې کمې لرو. نو زما زړه دا غواړي چې زه په دې کې کار وکړم، په تیره بیا په ساینس فکشن باندې زه کار وکړم، نه او په طب کې ځینې کتابونه لکه د ALS کتاب په پښتو باندې زه راوش باړم. ALS چې دی هغه ایڈوانس لایف سپورټ، ورته موږ ویو چې دا ناڅاپه یو څوک په ډېر بد حالت کې راشي او د ژوند او مرګ سره چا خبره هغه لاس او ګریوان وي، نو ته هغه ناروغه ته څه کولی شي. زه په دې ورځو کې په اجیل سرویس کې هم، که څه هم ما خپل تخصص چې دی په جراحي کې کړی دی او فیلوشپ مې کړی دی او زه یو متخصص جراح یم په اکیډمیک اړخ کې، خو عملا زیات د عیني سره پاتې شوی ما، یا تقریبا په 2014 کال نه په دې غړه زه د عیني سره پاتې شوی ما. نو عیني عاجل سرویس دی، بیړنی سرویس دی، نو زه د بیړنی سرویس سره کار کوم د ډاکټر په توګه باندې، او نشته چې هغه کله نه کله سړی دومره ستړی کی چې سړی په بی بی سي باندې شکر وباسي چې را کاش ته بی بی سي ورځې دومره کوم نه ستړی کیدل. نو تاریخ تل کې سره دومره وکړو چې لیکنې کو شعر نه ځان نشم خلاصولې، ځکه چې کزما زلو غواړي کنه غواړي چې شعر ماته، زما زلو غواړي چې شعر ولیکم زه بیا شعر لیکم، لنډ لیکنه کزما زلو غواړي کنه غواړي زه بیا هغه کومه، خو د نوی اوګدو لیکنه ته نیم جوړ شوې لا تر اوسه پورې اوس مې ورته زړه ده ک جن پرې خودلو او روختیا پرې خودلو او پی خلاله مهلت راکا نو کې دی شي کوي ګورم
ما خوشاله
اوسه دستر ګو بلا خلما جانا نازما پستر گو دے ہر وقت دل کب ما وجانا زما مدبر کرار رشا میر بان زما ساد سر گو بلا بخنما جانا زما مدبر کرار رشا میر بان جفا خوشحال تب جفا خوشحال وفا در سر تو لو مرکب ماں وجانا سما بدل کرار رشا لکد پڑی ول پول خر متونا جانا زما بدل کرار رشا مربان زما ستا دستر گو بلا وخلما جانا زما بدل کرار رشا دستر گو قسم نہ نخرم سمر چستر کے غڑوں تا یادو ما وجانا سما بدل قرار رشا
کرا درا شاہ مہربان